السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې دی. په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دا غونډه به د جولای تر 12 پورې دوام کوي. په ترڅ کې د افغانستان بشري وضعیت هم څیړل کیږي، ارزول کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. پولندی چارواکی وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان په ناغوښتونکو یوه کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولنډ سرحدي ګارد پر خپله اکس پاڼه پرون ولیکل چې د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سره په ټکر کې کړی دی او د دوی په ټکو د جرمني د پولیسو دا کار د اوښتو د قانون خلاف کار دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د پولنډ سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې ترسره نه کړي. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د پټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه د خپل جرمن سیال اولاف شولت سره خبرې وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ ځکه پولنډ ته اړولې چې د پولنډ د پناه اخیستنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه افغانانو پر وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو بیړیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایراني او کوردي پناه غوښتونکو ته مرګ ژوبلا وښتي. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 12 کسانو مړې له اوبو را ایستل شوي او یو 15 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وژغورل شوي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 50 نورو کسانو مړې او ژوندي ورک دي. یو مشهور خبریال لیکلي چې د تریدم شوو خلکو شمیر 46 تنه دی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د کالابریا سیمې په 260 کیلومتره کې یو بیړۍ په ډوبو شوو پناه غوښتونکو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د موسسې آی او ایم په وینا له 2014 کال راهیسې 23500 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه یا تریتم شوي. د مدیترانې سمندرګي لار د پناه غوښتونکو په وړاندې له مرګونو سمندري لارو شمیرل کیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامداره ملاتړ نشتوالي روغتیایي مراکز له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو معاشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ستونزو په تیره نویو زیږیدلو او ناروغو ماشومانو ته د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې روغتونونه تر ډیره پاتې راوستلي دي. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام نن ویسټ انډیز له افغانستان لوبه وګټله. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې افغان لوبډلې ته د 219 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې تر 18 اوره پورې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې 114 منډې وکړې. نننۍ لوبه ویسټ انډیز په 104 منډو وګټله. د نننۍ لوبې پچه افغانستان ګټلې وه او لومړی توپ اچونه یا باولنګ غوره کړی و. دا پروان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ ماته وه. تر دې وړاندې افغانستان له یوګانډا، نیوزیلند او پاپا نیوګینی څخه لوبې ګټلې دي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ په اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپله لومړۍ لوبه د هندوستان په وړاندې ترسره کړي. د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واک لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو، یوه اونۍ وړاندې د دو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګادي آیزنکوټ په استعفا سره منحل شو. او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې چین له روسیې سره تخنیکی مرستې کوي او دا مرستې به د پټکو په اوکران کې د روسیې د یرغل موده غځوي. هغه له بیجنګ څخه وغوښتل چې د دغه ملاتړ د عواقبو په انتظار دی ووسی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته غواړی چې دا خبرونه ولولې پر وی پانی سربېره د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه کې هم منتلی شي. د فیسبوک د پانی آدرس د facebook.com/azadiradio. لکه د خبرونې په سر کې مې چې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوریدلی شئ. خو په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي. ټاکل شوی چې دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام ولري. په غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت هم څېړل کیږي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینر د افغانستان د ارزونې په اړه خپل راپور او موندنې دغه شورا ته وړاندې کړي. بل ورته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې ده او ویلي دي چې ملګري ملتونه نه دي توانېدلي تر اوسه په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپورتر موندنو ته او سپارښتنو ته عملي بڼه ورکړي. نور تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوې. د ریچارډ بینټ دا راپور وارد مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ په دغه یوویشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2018 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. اخو د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولای شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټ ټایټ پټوګو پیژني. هیدر بار بیا د دغه راپور لخبري دو سره هم حال د دوه تر غونډې مخکې د افغان خزو پاره د ملګرو ملتونو د ریز دوه غونې وباله او نیوکه پر وکړه.
We're getting incredibly mixed messages from the United Nations.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډیر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستيالې داسې خي چې ګواکي هر څه عادي دي او د بشری حقوقونو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیره بیا د واقعیت چې له بشری حقوقونو ملاتړ د ملګرو ملتونو اصلي وظیفه ده سره ګډ کړو. هغوی باید د افغان ښځو او نجونو په مقابل کې مسؤلانه دریز ولري نسبت هغه سره چې د دوحې د ناستې په باب پیښیږي.
هی دربار اندېښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي چې طالبان څنګه قانع کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو له دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ د دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوي وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیر جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو ضرورت پوره شوه. افغان جنو لکوم ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړي دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي دومره زه وډارسم چې بې حده وډارسم، مال څه خبر ده خدای هم مال چې وایي کورس بند څه خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه زده کړې ثابتې شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14 نېټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل نسیانای کا چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله، دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم سنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره یې ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هغه باندې ژوند یعنې هغه به کله وشي کولی چې په کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګوت کوم از چې یعنی د درې کال چې وته چې مکتبونه نه شروع شوي، په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري. نو تکوم از چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت شل کښل کول وړاندې شي وو، او په موږ فکر د شل کول وړاندې کوم تیارې خپل کړی وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو. نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي شو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره بیرته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایی نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي. تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه چې دا حالت تغییرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ کوم د دوغه ورخوري دي. خزو ډیره انجینر د مات پایند په ګاردن باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباهي په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل په ځړه کې ساتل لري، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون یو خځه ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، افغان خځه په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خواهش هم که یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه غږ موري، که څه هم ډېرې چیغې شوې دي، نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومته لاړله چې د طالبان سره د مکتب بند شه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کلی چې شپږم خلاص کړنو نو فارغ اسوه، نو خپل ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړل.